دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ درته له تاسې څخه ستاسې د سیمې مهم او تازه خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل سیمو خبرونه ولیکئ. د دې پرته بیا کولای شئ چې وروسته په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د سوات کاروباریانو ویلي دي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر رپورټونو وروسته د سیمې سرګرۍ ته زیان اوښتی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان حکومتي جرګه نن په شمالي وزیرستان کې له پرلتوالو سره د سیمې پر امنیت مذاکرات وکړي، او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر په اوکراین کې د زپروژیا اټومي بټۍ د معاینې غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سوات د هوټلونو ټولنه او د سیلګریو کمپنۍ مالکان وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو تر خبرونو خپرېدو وروسته یې کاروبارونه خراب شوي دي. د هوټلونو د ټولنې یو مشر وکیل خان پرون مشال راډیو ته ویل، روانه اونۍ په مټه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر نښتې وروسته سیلانیان له سوات استانه شوي دي. د سیلګرۍ یوې کمپنۍ مشر ظهیر الدین وایي، د نامنۍ د ویرې له وجې ګڼو سیلانیانو سوات ته د ورتګ پلانونه لغوه کړل.
د سواد دا کوم وسنۍ چې تاو تریخوالی د خسیز راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګرۍ باندې ډېر زیات واضح اثر پرېوتی دی. سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغل.
د سیلګرۍ له څانګې سره تړلي او کاروباریانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د اګست پر اتمه په مټه کې د عملیاتو پر مهال د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې د یو افسر په ګډون څلور سرتېري ژوبل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هلته د کومې ډلې وسلوال فعال دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د سوات استازي فضل حکیم پرون مشال راډیو ته وویل، حکومت په سیمه کې امنیتي اقدامات کړي دي. تر نوموړي مخکې د اګست پر نهمه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد لیسف هم ویلی ول چې حکومت د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او هیڅ چاته د حکومتي عملداري چیلنجولو اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د پاکستان په وفاقي ائتلافي حکومت کې د شاملو او د هغوی ملګرو ګوندونو شپاړس کسیزه جرګه نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې له پرلتوالو سره خبرې وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اگست پر لسمه ویلي ول چې هغه جرګه په شمالي وزیرستان کې د امنیت وضعیت څېړلو او له پرلتوالو سره د خبرو لپاره جوړه کړې. په میرالی کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره احتجاجي پرلت د جولای پر ولسمه پیل شو چې د جولای پر 9 میرامشاه ته وغځېد. پرلتوالو د اګست په لومړۍ اونۍ کې د شمالي وزیرستان ټول سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان انتظامیه او امنیتي چارواکو له پرلتوالو سره په بیا بیا مذاکرات وکړه، او په وروستیو کې په هدفي وژنو کې د ککړو 5 مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه، خو احتجاجیان وایي انتظامیه د په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست پر 10 د وزیر اعظم شهباز شریف او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو د مشر او جمعیت علماء اسلام فی د سیاستوال اکرم خان دورانی سره تر ملاقات وروسته د جرګې جوړولو اعلان وکړ. د دفاع وزیر خواجه آصف پر امغه ورځ په قومي اسمبلی کې په وینا کې ویلي ول چې نامنی صوبایي نه بلکې قومي مسله ده، او وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګښت هڅه کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګ د طالبانو پر نومیالي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د حملې ذمہواری منل ده. د طالبانو حکومت وایي حقانی پرون د کابل د ششدرک سیمې په یو مدرسه کې په ځانمرګ برید کې ووژل شو. د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پرون ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې په حمله کې د حقانی ورور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. څلور طالب چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي، رویټرز اژانس ته ویلي چې بریدګر په پښه ګوډ وو او چونکې مواد یې په مصنوعي پښه کې ایښي ول. رحیم الله حقانی د سلفیانو او پنجپیریانو له عقیدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، او پخوا دوه ځلې له بریدونو روغ وتلی وو. پر نوموړي په 2006 زیږیز کال کې له پېښور سره نږدې په یوه مدرسه کې برید شوی وو چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي ول. عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې د ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې غړټي کوي. ټاکل شوی چې د هغه ګوند مخکښ سیاستوالان د چارسدې په بابړه کې د وژل شویو کسانو پر یادګار ګلونه کېږي. د 1940 زیږیز کال د اگست پر 12مه د هغه وخت حکومتي ځواکونو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د زرګونه غړو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی وه. خو د هغه وخت حکومت په پیخه کې د وژل شویو ژوبلو شمیر خورا کم ښولی و. عیني شاهدانو په تیرو کلونو کې مشال رډیو ته ویلي د خدایي خدمتګار تحریک پلویانو د باچا خان د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړي. عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې سږ کال د خیبر پښتونخوا د تحصیلونو پر کچ د بابړې په پیخه کې د وژل شویو تلین لمانځي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر ویلي دي چې چارواکو ته باید د اوکراین په زاپاروژیا کې له اټومي بټۍ سره نږدې د ترنښتې وروسته د سیمې د لیدلو اجازه ورکړل شي. رافایل ګروسی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته باید ژر تر ژره په زاپاروژیا کې د خپل ماموریت ترسره کولو اجازه ورکړل شي. نوموړي پرون مازیګر وویل وضعیت جدي دی او ډېره سخته ګړۍ راغلې ده. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ وینا ویډیوي وینا کې وویل هیڅ بل یو هیواد اټومي بټۍ د ټولې نړۍ د ګواښلو لپاره په داسې څرګند ډول نه ده کارولې. د ټینګار وکړ چې د نړۍ هر هیواد باید د زاپاروژیا له اټومي بټۍ څخه د اشغالګرو د ایستلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن اوکراین ته د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ماموریت استولو د نظر ملاتړ کوي او په دې برخه کې نور انتظار نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا له اټومي بټۍ سره نږدې د جګړې ملامتیا پر اوکراینی ځواکونو واچوله او د ټولو حملو درولو غوښتنه وکړه. دواړو خواوو تر دې مخکې د اګست پر 12مه په وروستیو کې د اټومي بټۍ له ودانۍ سره نږدې د جګړې شدت زیاتېدو پړه پر یو بل اچولې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورت ته په سواد کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه رپورټونو لسلګری سره د تړلیو کاروباریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د هوټلونو او سلګری شرکتونو مالکان وایي روانونه د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترنښتې وروسته لسواته د ګڼو سیلانیانو ستنېدو ورته مالی زیان اړولې دي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو سیاستوالو په صوبایي اسمبلی کې د سواد استازي وایي امنیتي ځواکونه د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي. انیسا اجمل نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د هوټلونو مالکان وایي چې په درستیو کې د وسلوالو د هلو زلو په اړه تر رپورټونو وروسته د سیمې ته د سیلګرو ورته کم شوی دی. په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشر او سیاستوال وکیل خان د اگست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په سواد کې د وسلوالو د امنیتي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د امنیت په اړه د اندېښنو له وجې یو شمېر سیلانیان له سواده واپس شوي دي چې له وجې د هوټلونو مالکانو ته مالی زیان رسېدلی دی.
دا اول اور سکم وخت شی دی داری په جمان زمنګ ډیر سیلګر چي دي ا دلاري نو واپس شی دي او امنګ ته ډیر زیات تاوان پدې کې رسیدل دي. باقی دل کې کوم حالات خراب دي یا کوم حالات خرابيږي نو داري خو موږ ذمہار چي دي نه حکومت ته د دې یو سره نشي راتله نو بلدا د جدي پیریلا کچري حالات خرابيږي نو دخل کو دا یو منشا دا او خلک خرید لپاره مظاهری هم دي په دې چې موږ به بالکل د دې خپل پورس سره خاص کر پولیس سره خاص کر اف سی سره خرج کر زمن د دې خلکو سره موږ ودرېګو او هیڅ کله به هم هغه خلک چې هغه ناوړه دغه لري نیت لري هغه به موږ نه کامیاب وو.
په سوات کې یو واری بیا د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لاغرستو زیاتې شوې چې د سوات ځایي پولیسو د اگست په اتمو ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ډي اس پي پیر سید او درې نور پولیسان زخمیان شوي دي، خو ځایي خلکو بیا ویل چې وسلوالو ډي اس پي او نور درې پولیسان په زخمی حالت کې برمته کړي وو او له ځایي مشرانو سره تر خبرو اترو وروسته یې خوشي کړل. په سوات کې د سیلګری یوې ادارې ایکو کلچر ټوریزم مشر اظهر الدین ویل چې په 2001 کال کې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې د سوات سیلګری ته ډیر زیان رسیدلی چې له وجې تر اوسه سیلګری پوره وده نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې په دې موسم کې سوات ته ګڼ سیلانیان ورځي، نو باید حکومت په دې سیمه کې د وسلوالو د هلو ځلو مخنیوي په وخت وکړي.
که پرس کا امن نه وي، د یرې ترهې ماحول وي، نو هلته چیرې سیلګری چیرې پرمختګ نشي کولی. د سوات دا کم وسنۍ چې تاوتریخوالي د راغلی دی، نو دغه سره د دې ځای په سیلګری باندې ډیر زیات واضح اثر پرېوتی دی. بلکې لیدل کیږي چې ډیر شه خلک چې چا د سواد دغه لری پرتی سیمې چې دی دغه دغه ته د چکرو منصوبې جوړې کړلې، پلانینګ یې کړو، نو هغه خلکو چې دی دغه وسنۍ د تاوتریخوالي د وجې نه چې کم دی خپلې دغه چې دی منصوبې کینسل کړې دی او د سیلګرو په راتګ کې واضح کمی راغله.
په سواد کې د هوټلونو مالکان دا هم وایي چې په دې سیمه کې لومړی د وسلوالو فعالیتونو وروسته بیا د کووید-19 وایرس وباله وجې هم سیلګری ته ډیر زیان رسیدلی دی. خو په سوات کې د ډان روزپانې خبریال فضل خالق وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ریپورټونو وروسته امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ځایونو کې ډیوټي کوي، خو د دې باوجود سوات ته اوس هم ګڼ سیلانیان ورځي.
سواد تا د سیلګرو هغه فلو چې دا هغه وسوم هغه شان دا څنګه چې د نن یو هفته مخکې یا لس ورځې مخکې وه کاله موسم ډک دی، بلم ژبه وسوم ډکه ده د سیلګرو. خو ته سواد په خلکو کې یاره شته چې که اسې نه چې دا زمونږ بیا هغه شان یو دغه راشي د معیشت ته نقصان ورسي، زمونږ سیلګری سیمې ته نقصان ورسي یا د سیاحت ته نقصان ورسي. نو دې پیرله د سواد خلک ډیر زیات پوه شوي دي او هغه دا وایي چې یاره مونږ به هیڅ چرته هم داسې اجازت ورنکو چې بیا هغه حالت هغه ډګر ته لاړ شي.
هلته له سواته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې په سواد کې د وسلوالو فعالیتونه هغه عمره نه دي څومره یې چې په ټولنیزو رسنیو ذکر کیږي، خو بیا هم امنیتي ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
او کله نه کله بای کوم دغه شانتي او امریکا کوم دغه شان واقع شي، جرمني کوم شي، انګلند کوم شي، دا وړي وړي واقع کیږي. د دې خبره نه کوم انشاء الله تعالی کم زمونږه سوشل میډیا والا دا کم لوکل چې تر هغه شان دي اذر انشاء الله دې د سټیک ور شي او ویسا یاره تر وقار دره چې زمونږه ټوریزم چې کم راځي، زمونږه میلمانه کم راځي، زمونږه لوکل خلک چې هغه لا د وقار شي دا یاره تر په لږ واچي او سړي زمونږ مضبوط کی انشاء الله تعالی دې هیڅ خبر ومنې او دا زمونږ ایمان چې کوم وطن زمونږ زمکې ته به څوک نقصان رسوي نه لري، موږ دښمن لري، زمکې دښمن لري، دی هم دښمن لري.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او هم په دغه کال کې له وسلوالو څخه د هغې سیمې د پاکولو ادعا وکړه. د وسلوالو پر ضد د پوست عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیون زیات خلک بې کوره شوي وو.
په سواد کې مو د امنیتي اندېښنو له وجې د سیلګرۍ څانګې ته د اوښتي زیانونو په اړه د انیسی اجمل راپورټ اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهانو په داسې حال کې پر امنیتي وضع اندېښنه ښوولې چې په وروستیو کې د صوبې په یو شمېر برخو کې حملې او نښتې وشوې. یو شمېر پوهانو پرون مشال راډیو ته ویل چې د وسلوالو ضد د عملیات وشي، خو نور بیا وایي چې د سولې خبرې د امنیت ټینګښت لامل کېدای شي. د امنیتي چارو یو پوه او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید مشال راډیو ته ویل چې د حملو ذمواري هیڅوک نه مني، خو پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ککړ دي. البته هغې نه قانون ډلې په وروستیو کې په بیانونو کې په حملو کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. هلته د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د امنیت ټینګښت هڅې کوي. د اسرارالم مومند رپورټ.
سیاستوالانو او د دفاعي چارو پوهانو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په ملکنډ ډیویژن قبایلي سیمو او جنوبي اضلاع کې د ناامنۍ پر پیښو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په کوزدیر کې د اګست پر شپږمه وسلوالو په یو برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی ملک لیاقت علي خان سخت ژوبل کړ، خو د هغه د ورور محمد عالم او وراره محمد یاسر په ګډون څلور کسان په دغه برید کې وژل شول. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د سوات د مټې په شور او سردان غرونو کې د مشکوکو وسلوالو ضد په عملیاتو کې د ډي اس پي پیر سید په ګډون څلور پولیسان ټپي شول. ځایي خلکو د اګست پر اتمه مشال ډیو ته ویل چې وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په جوبل حالت کې برمته کړي وو چې وروسته یې یوې ځایي جرګې ته وسپارل. د دې تر څنګ هلته په شمالي وزیرستان کې د جولای له اوولسمې راهیسې د هدفي وجنو ضد پرلت دوام لري. احتجاجي ناسته د جولای پر څوارلسمه په میرلي کې په یو هدفي برید کې د جمعیت العلماء اسلام او فیضای مشر قاری سمیع الدین او منتخب کونسلر قاری نعمان تر وجنې وروسته پیل شوه. په شمالي وزیرستان کې سږ کال شاوخوا 8 هدفي بریدونه شوي دي. دغه راز پاکستاني د نیوز ورځپاڼه لیکي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کرک بنو لکی مروت ټانک او ډیر اسمل خان کې هم په پولیسو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي ضلعو او پېښور او مردان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې روان کال په لومبۍ وو میاشتو کې زیات نه زیات 3 پولیسان په هدفي او نورو بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي په پولیسو مخ په زیاتېدونکي بریدونه ښایي چې د صوبې امن بیا په خرابېدو دی. د ده په خبره په 2008 او 2009 کلونو کې هم داسې حالات وو چې بیا په سوات او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پیل شول. ملک نوید وایي په پاکستان کې وسلوال بریدونه ځکه زیات شوي چې د افغان طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته په دغه هیواد کې طریقي طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د منظم کېدو موقع په لاس ورغله. د ده په خبره دغه وسلوال اوس پاکستان ته راوختي دي. ملک نوید وایي که حالات نور خراب شول نو بیا به پوځ ته د وسلوالو ضد عملیات کول وي.
که ډېر زیات شول بیا ما خیال دی چې بیا به د فوج آپریشن کول غواړي. خو دا اوس ګورو چې حالات څنګه دي. اوس خو داسې دی چې دومره انټینسټی نه ده چې کوم زمانه کې وه 8-9-10 کې نو خو ټولو کې خطرناک وو. راځي چې کله آئیږي وه.
ملک نبی د په 11 اگست مشال ډیو ته وویل که څه هم د وسلوالې ډلې تحریک طالبانی پاکستان له پاکستاني ریاست سره د سولې خبرې روانې دي او د بریدونو ذمواري پر غاړه نه اخلي، خو د په خبره په سولې خبرو کې د خپل اهمیت زیاتولو لپاره همدغه ډله دا وسلوال بریدونه کوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي د دغه بریدونو هدف اولس دې ته مجبورول دي چې د سولې خبرو ملاتړ وکړي. مشتاق وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو یوه غوښتنه د اهم وه چې دوی د خپلو سیمو ته له وسلو سره پرېښودل شي او همهغسې وشول. نوموړی وایي معلومه نه ده چې دغه کار د حکومت په خوښه وشو او که نه، خو ده په خبره له کله نه چې افغان طالبانو افغانستان نیولې نو له دغه هېواده یو شمېر پاکستاني طالبان سوات، وزیرستان او د خیبر پختونخوا نورو یو شمېر سیمو ته تللي دي. دا وایي دا وخت په سوات کې تر 400 پورې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. مشتاق د اګست په 11 مشال ډیو ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه د دې ډلې په ګټه نه دي. د په خبره ځکه چې له دې سره په اولس کې د طالبانو ضد نفرت سیوا کیږي. نوموړی وایي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو هم تر اوسه ګټه نه ده ورکړې. نو د په خبره په کار ده چې دواړه خواوې د خبرو لار غوره کړي.
نادر خر شولې زرګونو خلک پکې مړ شو، او دا وایي کېدل چې طالبانو ملا ماته شوې ده، دا ختم شو. هغورې چې هغې غوښتل واپس را دي راغلل. زما په خیال باندې ملیټریلي خو د دې مخنیوي ګران دی.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د پاکستان ریاست غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ځای کړي او په راتلونکي کې یې بیا د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په هیواد دننه یا بهر په کشمیر یا نور هیوادونو کې استعمال کړي. البته نوموړي په 11 اگست مشال ډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان غواړي چې دوی ته دې ځینې سیمې وسپارل شي چې دا رنګ دوی پکې د خپلې خوښې نظام نافذ کړي.
پاکستان غواړي چې دې دې پورم ندل تراشي په فاټاکې زم شو د فاټاکې زی ورته ورکړي، او بیا چې پاکستان کله استعمالون غواړي هغه کا کراس د بارډر په افغانستان کې کا هغه په کشمیر کې، نو دوی غواړي چې دا د پاکستان د سټیټ یو ریزرو آرمي یا د ریزرو فورس په تور باندې سره کار کوي. نو هغه سیز مسله دا ده چې هغه
پاکستان ریاست په وار وار د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد بې توپیره عملیات کوي. مشال ډیو څو وارې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف او نورو حکومتي وزیرانو ته فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار د اگست پر نهمه مشال ډیو ته ویلي وو چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لښتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره بعد هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
عوامي نېشنل ګوند نن د بابړې ورځې په مناسبت غونډې کوي. په 1940 زیږیز کال کې د اگست پر 12مه د خیبر پښتونخوا چې هغه وخت یې نوم شمال مغربي سرحدي صوبه و، حکومت د 400 په بابړه کې د خدایي خدمتګار تحریک پر لاریونوالو ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي وه. د بابړې اوسیدونکی شپږتیا کلن محمد طاهر وایي پر هغه ورځ په سکول کې وو، د تفریح وخت و چې ډزې شوې او ښوونکو ټول زده کوونکي خونو ته ولېږدول او دروازې ورپسې وتړلې. دی وایي کله چې ډزې ودرېدې نو استادانو کور ته ولېږدول. شانواز ترکزی بابړې ته ورغلی او له محمد طاهر سره یې د خبرو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د اګست 12مه وه 1940 کال و. په بابړې 400 کې جوړ سرکاري پرایمري سکول کې داخل محمد طاهر سبق لا ورغلی. چو خنړې پی خوشوه
دا درستس پټو شی یو موږ لکانو کنه او د سکونه بار لوب کولې تاسو خوړل تاسو خوړل دې کې ته دوبه ټاله ولا یو رشه بردن نشي موږ تر دن نشو نو چری د سکول په ګرن کې را پریوتی موږ پسې ورنه پورې کړل یو بار ته بنو دي چې د دې مې ارسه ختم شو قلاری شو بیره ته ورل کې دې سکونه ته بنیو زه چې کور ته راځم کور خوش دغه د ګولیا پروتو میږي پکې نو د کوټو ورنه لري د کوسي ورلر اخو نه ما یې دا بس مر ممره کنه.
دغه پیخه د خدای خدمتګار مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادېږي د گرفتاری په ضد پر غونډ شو احتجاجانو شو. د محمد طاهر په وینا چې دغه احتجاج له اشنغر نه الهوه مردان ثوابي او د نورو زینو خلک هم ورغلي. محمد طاهر هم په بابړ کې کور دی، شپک اتیا کال عمر دی چې په هغه ورځ مور بیبي او د پخپله د زخمیانو ډیر خدمت کړی وو.
او زه ګرځېدم مور مې بیا بلې خپې سر تور سر نه لیو پټا نه پخپل کې چپلس نه دغه ته ګرځېدو ما چې اولس بیا په منډه لاړ شو په بکس کې د ما د لیو پټو تان پرتی هغه مروړه او سره قینچی مروړه او زر راشه زرالم بس ما تانیا ورځ لیو پټو قینچی مې مروړه او بدله گیا ما ته دا پټه پټه تر پریکړه تا چې کوم شي دا نو هغه له بدنې تر له بیا دا نه نه خوراغه دا نه خو نه پې دي ارچا بخپل مړی کته یا چا به پیجنده و به پیجنده بس هغه ته بکینه ست کټ پرور هغه به واچو پکې کوټه به ورور.
د عوامي نېشنل پارټي د ویریفایډ ټویټر اکاونټ لخوا د اګست په 12مه لیکل شوي معلوماتو تر مخه نن د اګست په 12مه به د بابړې په غازی ګل بابا جماعت کې خلک ورغونډې کې او هغه ته به دغه ورځ مانځي. د محمد طاهر د معلوماتو تر مخه دغه پیښه کې دې ته خپل مشران ویلي چې په سلګونو خلک پکې مړه شوي، خو د خپل ماشومو او یوازې مړي او زخمیان لیدلي، خو د شمیر کوټلي معلومات نه وکړي. د عوامي نېشنل پارټي لخوا وړاندې وختونو کې ویل شوي د مړو شپېره د شپږو سو نه زیاته وه. محمد طاهر وایي باچا خان په جیل کې خدایي خدمتګاران راټول شو او د پاکستان د ازادۍ اولنۍ کلیزې په دوران غوښتل د باچا خان د خلاصون لپاره پرامن احتجاج وکړي، خو د هغه وخت وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر وکړ احتجاجانو باندې ډزې وکړي. قیوم خان د مسلم لیگ د ګوند سره تړاو لرلو او د دغه پیښې وروسته هم په دغه ګوند کې پاتې وو. هم د بابړې اوسیدونکو سالار باچا ګل چې د شپېتو کلونو زیات عمر دی مشال رډیو ته وای هغه وخت چې کله به د بابړې په غازی بابا جماعت کې د پیخ یادګاری غونډې نه هم کېدلې، دوی به په دغه ورځ ادیری ته ورغلي میلمانه پالل.
دا بارا چې کم دی مونږ د وړوکوای نه مو پلار ځان سره بوتلو دا کنه جوړ الته د دلغپور سال بعد هغه جوړ کړ د کټ د لرګونا نه یادگار نو کنه جی کټ پہ جوړ کنه کټ پہ مونږ سره واغشت او الته به واچو وکټ پغه به سټوټه واچول او جنډه به سره ولا ګول دغه به مونږ پروګرام واغه وخت یو.
محمد طاهر وای کله چې روغ خلکو د پیخ پور زخمیان هسپتال ته وړل نو هغه ته قیوم خان یو بل حکم جاری کړو نو هغه څنګه
نه چې کده دې د زخمیانو نو هغه کوټ جوړیل هسپتال کې نه پری خو دې
دا چا وې
قیوم خان کنه قیوم خان او در او دې رااله نو
نو به زخمیانو
نه به بیا اوس ته زخمی وې کنه استا کلی کې ډاکټر وو نه تا به پټ شپې راوستو کوسته هغه له بیا په کور کې مرهم پټه کوی
عوامی نیشنل ګوند هر کال د اگست 12 د غازی ګل بابا جمعه 4 صدې د دروازې سره خوا کې جوړ یادګار باندې ګلونک دی او د پیخې د وجل شي او د پاره اجتماعي دواګانې هم کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو بابړا
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا یو بجا
تان دے ہیلے
پا دو نیمو بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم درو بجو
حجرا
پا دری نیمو بجو
دا زوانانو غق
پا سلورو بجو
په تورخم کې د ځایی مزدورانو ټولنه وايي پاکستاني او چارواکو ورته ویلي دي چې نور پر پوله په شناختی کارت تګ راتګ نشي کولای چې لوجه یې زرګونه هغه کسان بیروزګاره شوي دي چې هر ورځ به یې د پیسو ګټلو لپاره د تورخم دواړو خواو ته سفر کاوه د ټولنې مشر وايي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وینا شوی دی خو د پولي او انتظامی چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل اړوندو ادارو ته رپورت استولې دی او هڅه کوي چې په شناختی کارت او تذکرو د مزدورانو تګ راتګ بحال شي فرهاد شینوار رپورت لري
د خیبر ضلع مزدوران وایي چې لږ موده وړاندې به دوی یوازې په پاکستاني شناختی کارت باندې افغانستان ته تلل راتلل خو اوس ترې دغه سهولت هم ختم کړل شو او پاکستاني چارواکو ورته ویلي چې په پاسپورټ به د افغانستان ویزه لګوي او بیا به افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي ځایي مزدوران وایي چې دوی د ورځې په بیا بیا افغان وګړو سره د تورخم په دروازه سامانونه وړي راوړي او په وړه کچه پرې کاروبار کوي خو چې کله نه ورته سختي جوړه شوه نو دوی ورسره بیروزګاره شول په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي
مخکې به د تورخم د پولې نه دواړو اړخو ته چې کوم خلک پراته دوی به د بغیر ویزې او د پاسپورټ په تذکره پښنه حتی کارت باندې تګ را تکړه خو د بده مرغه چې کله نه وس په افغانستان کې د نوې حکومت راغلی دی دغه سره سم پښنه حتی کارت په تذکره بندیز لګول شوای دی زورونه مزدوران بیروزګار شوي دي او بیخي نغری ساده شوي دي نوزمونګه د دواړو هیوادونو نه تفاس کړو چې لکه څنګه چې مخکې د پولې دواړو اړخو ته ځای خلکو ته په پښنه حتی کارت په تذکره باندې اجازه وا او تلر اطلبا زمونږ وسم دواړو هیوادونو ته خاص کړو چې دا سه اجازه زمونږ ته بیا میلاو شي بل کارونه روزګارونه بیرته روان کړو
د تورخم انتظامی افسر تحصیلدار غنچګول وای چې مونږ ټول زمواروې دارو ته د ځای مزدورانو په اړه ویلي چې کوم پکې ځای کومونو خلق دي دوی ته د تیر پسیر یوازې په شناختی کارت باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړي
دا مسله خو روانه ده او بار بار پکې مونږه رپورټونه مخکې مرسوري دغه ما افسرانه بالا تا خلیټری کړی هغه په پویم کړی چیرې دا لوکل خلک په شناخت کارت باندې پر ټولو بارډر باندې 3-5 کیلومتر کې دا آزاد دي نو به دا رپورټونه مرته کړی ان شاء الله تعالی زموږ سره پورا کوآپریشن دی پورا مرګرته هم دا وسه ولداګی نو
مخکې دا نه درځي کوم وا غیبه دا لوکل ایڈریس مانی داخل کا بپری خلا غیب یو ٹوکن ورکاو نا در هم دی ختم کړه سره په پیه او ان ال سی او کسٹم دی دن
د تورخم د مزدورانو اتحادیه وای چې حلتا لکتر لگا شپږ زره مزدورانو کار کاوه په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په قانوني اسنادو باندې خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، پنځل زرا درې سو پنځه شپېته، او پنځل زرا و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې په تیر شاوخوا یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو حالت خورا خراب شوی دی. د خبریالانو د حقوقو هغه نړیوال سازمان د خبره پرون په داسې حال کې په یو رپورت کې کړی دا چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدونکی دی، خو د طالبانو حکومت وایي پر رسنیو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګولي. عصمت ساروان تفصیل لري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو، د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړې او ویلي چې ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی یو له هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې لورستۍ بدلونونه ورسته لدندې وېستل سوم او په کور کې ناستم. چا چې په بیلا بیلو رسنیو کې کار کاوه ټول زما په شان وزګار اسوي او په بد شرایطو کې اوسېږي. اته میاست کېږي چې په پاکستان کې يم او دلته په بد حالت کې يم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرګ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو دی نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 136 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښي وي یا د امنیتي عادي سو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل څنګه ممنوع سیمه ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کې کوم غو مجبوریت لرو چې څنګه ځواکونه امنیت وساتي. مرچا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع دي سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د خوست په تریزی او ولی شیر ولسوالۍ کې یو شمیر پروژې عملی شوې دي چې پکې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وای د پروژو له پلي کېدو سره سلګونه جریبه ځمکه هم د سیلاونو له ګواښه ژغورل شوې. ملګری ملتونه وایي شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د هغه هیواد اقتصاد زخت خراب شوی او زیاتره افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي دي. نجیب الله لو خیل خوسته
د خوست د تریزی او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی پوسیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ پلګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1.5 زره کسانو ته د کار زمينه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزی علي شیر ولسوالۍ د قدم کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په وده روات ان شاء الله چې په راتلونکي کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزی علي شیر په تنګي کې سلګونه ځوانان بیکارول
دا پروژه چې مونږ ته رغولي وای مونږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي حالت بیکوره وو.
ان ډېر حال کې نشي مواد ته مخه خو چې دا پروژه موږ ته روغ لاندې ډېر حال کې نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو دې سره ډېر حال کې اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نیره فروژیارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر حرو په موږ ته داواله فروژه و چې الحمدلله سپه شفاف ډول تر شره شو خلک مډېر بیروزګار دي
د سیمه اوسیدونکو وای د دوی ډېری خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلي کی د ترزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وای د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي
سټی کنډم له ونه ساتره غفره دا غوبر اټل په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه اټول ابود شي موږ ډېر نه خښول یو سړی خښول یو چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړ شولا ډېر نه غد نه خښول یو
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا پلی شوې د یادې مؤسسې مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
صرف علی شیر ولسوالۍ کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1,40,000,000 افغانۍ په مرسته د دبليو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیروي د دوی غوښتنه ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینی برابر شي
د ننګرهار د پچیر او واګام ولسوالۍ وسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کموالي او د مستند ډاکټرانو د نشټوالي شکایت کوي دوی وایي اکثر اړکی کې چې خپل ناروغان د ولایت مرکزی روغتون ته ولېږدوي د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د پچیر او واګام د وسیدونکو روغتیایي مسالې حل کړي شاوخوا یو کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه سره سم نړیوال ټولنې له حکومت سره مرستې ودرولې چې له وجهې روغتیا په ګډون د خدماتو او اسانتیا او رسول چاري ټکنې شوې دي تفصيل په دې رپورت کې
د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د نورو اسانتیا او لنیشوالي سربېره په روغتیایي برخه کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي دوی وایي چې لکلونو رئیس ورسره په روغتیایي برخه کې ژمنه کوي خو تر اوسه یې یو هم نه د عملي شوی د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله او سید ولی له چارواکو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي
کلینیکونه مو ستاد درته یو په توره پوره کینل ساحه کې د خو په اپ کې نشته د ډاکټران په کې نشته په جمعه کې دوه ورځې د ډاکټران یو ورځم د واګان ستنه د واګان به په کې نشته
کلینیک بار د واګان خیز د واګان سي د واګان راځي او مجرب ډاکټران کې ستو بیا مجرب ډاکټران کې استعمال شي او تشکیل کلینیک زیات تشکیل کم تشکیل زیات شي
دوی زیاته ویچي د تیر حکومت پر وستیو کې نه پچی راګام ولسوالۍ زنی روغتیایي مرکزونه زینمن شوی هم دي بل خو د پچی راګام ولسوال مولوي احسان الله وای تر اوسه ورسره ځای خلکو د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي شریکي کړي خو دوی هڅه کوي چې یا د ستونزو ته حل لار عمومي
اوس پر مو سره کلینیکونو رابطه باندې څه خبره نه ده شریکه کړي البته که شریکه کړه نو په ماغه عین موقع باندې به ان شاء الله العزيز مونږه صحت یې سره خبره کو او د نورو لارو نه به کار اخلو دوته د وی تنظیم برابر
په عین حال کې د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امیر محمد افتاب هم په یاد ولسوالۍ کې په زونو برخو کې روغتیایی ستونزې منی خو خلکو ته د روغتیایی اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي نوموړی وایي
د واګانو په رابطه باندې انشاءالله موږ وخت په وخت دوی ته دوا لیږو کوم مشکل په دوا کې نشته خو کله کله د دوا کې مشکلات پیدا شي یا دوا کم شي یا زیات شي نو په دې اړه انشاءالله موږ پوره تصمیم لرو او آینده کې هم تصمیم لرو چې وخت په وخت دواګانې ولیږو
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو پر داسې محل په یادې ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې شکایت کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار یو شمیر نورو ولسوالۍ اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي او مسؤلونو یې د حل ډاډ ورکړی دی
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوی
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے
مشال راډیوی مجلر درته په راتلونکو غړې کې در خبرو وسم وخت شوه دی چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دي. لدی پرته را سره په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم رابطه کولای شئ. د ټلیفون او وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال راډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 43 53 76 99. پس سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا؟
مشال رادیو.
ترسنگ یه ده مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه.
دلتا پر فیسبوک باندې راته تبصری راغلی دي او زیاتره تبصری له موسم سره تړلی دي. اسماعیل تسلی کړی دي چې په پکتیا ولایت کې بیګا د شپې سختو بارانونو له بله سیلابونه راوتلي دي چې ګڼو خلکو ته یې ځانی زیانونه اړولی دي. د همدا مالی زیانونه اړولی دي. د همدا راز وایي چې په ځینو ځایونو کې د ځانی زیان ویره هم شته ده. حکمتیار ترین هم لیکلی دي چې په کوټه کې باران شوی دی. همدا راز ودود خوستی لیکلی دي چې په خوست کې بیګا شپه توپانی بارانونه شوي دي چې مالی زیانونه لرل خو خلکو سره وسه پورې وایي څه مرسته نه ده شوې. ادریس کاکړ هم د بارانونو ذکر کړی دی په جنوبی پښتونخوا کې. همداراز راته دلته ګلنواب باور لیکلی دي چې د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې تیره شپه باران شوی دی چې له امله یې سیلابونه هم راوتلي دي. سیلابونه وایي چې مالی زیانونه اړولی دي. له دې پرته هریپال راته لیکلی دي چې کوټه کې تیر ماښام باران شوی دی. انعام الله افغان لیکلی دي چې په کابل کې هم شوی دی. روح الله خان لیکلی دي چې په کلا سیف الله کې جوګیزیو کې پرون د واده پر وخت په واده کې یو ځوان ریاض خان په غلطۍ په ګولۍ لګیدلی دی او مړ شوی دی. نور سید خان لیکلی دي چې په خوست باک سیمه کې هم ویره لرو بیګا ډېر غټ سیلاب راوتلی دی. له دې پرته راته ځینو نورو کسانو د خوست نورو سیمو په اړه هم راته لیکلي دي. ژوند پرست لیکلي دي چې د خوست مرکز او وړوند شاوخوا سیمو کې شدید اورښت له کبله سیمه ییزو خلکو او ځینو پلونو او لارو او مالونو ته زیان رسیدلی دی. د خوست صبری ولسوالۍ کې بازار او په ځینو ولسوالیو کې په بیګا د شپې سختو بارانو له وله سیلابونه راوتلي دي. بازار ته تاوان رسیدلی. په صبری ولسوالۍ کې دارت نبی الله ارمان له خوسته لیکلی دي. د دې نه علاوه زرینه ګل لیکلی دي چې په بنو کې له پرون مازیګره باران روان دی. د باران او د سیلاونو د خوست حال ډیر راغلی دی. عظیم الله ریحان هم همدا خبره لیکلې ده. او اکرام حسین لیکلی دي چې نن سوات په بیلابیلو ځایونو او خوازه خیله کې د ترهګرۍ خلاف احتجاجي مظاهره کیږي تر ماسپخین لمانځه وروسته. عارف الله وطنیار لیکلی دي چې په خوست کې شدید باران شوی سیلاونه راغلی دي. په ځینو ځایونو کې وي دوکانونه هم وړي دي. صحیح دی، موږ به د دې معلوماتو کو ټول او بیا به له تاسو سره تفصیلي رپورټ هم شریک کړو. سید ولی خان ساگر هم همدا لیکلی دي. له دې پرته راته په بله موضوع باندې چې ډېر پیغامونه راغلي دي هغه هم تر سره شریکوم، خو اول راځئ چې د دلراج په غږ سندره واورو. مشال رادیو ته غوښیاست. دلته راته محمد عالم وزیر لیکلی دی چې اوتمنځي قبیلې چې په شمالي وزیرستان کې د پرلت مشري کوي د دې مشرانو وزیر او د وړو پریکړه کړې ده چې د 14 د اگست یعنی د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت به ټول وزیرستان کې خلک کورونو باندې تور بیرغونه لګوي او په دغه د آزادۍ یا د خپلواکۍ د ورځې خوشحالۍ به نه لمانځي. دوی حافظ پښتون هم همدا لیکلي دي چې وي دغه د 14 اگست ورځ به نه لمانځل کیږي، یعنی د خپلواکۍ ورځ به هلته نه لمانځل کیږي، ځکه چې هغوی په پرلت دي او ټاکل شوې ده چې نن د حکومت د وفاقي حکومت یو جرګه میرالی ته ورشي او هلته له پرلتوالو سره خبرې وکړي. پرلتوال وایي چې په سیمه کې د حکومت امنیت باوري کړي او ډاډ دې ورته ورکړي چې دلته به هدفي بریدونه نه کیږي. د دې نه علاوه راته نور کسانو هم د شمالي وزیرستان هم دې حالت په باره کې لیکلي دي. مسافر جنکی راته لیکلي دي, رحمان نواز لیکلي دي هم دا خبره ده, د تورو بیرغونو کړی دی. ډاکټر ګلاغا قیام لیکلي دي چې د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ سیلاب خراب کړی ده, دغه و دغه حالت ډیر خراب دی, دغه د لارې د او وی چې دغه لار چې دی ور باندې ګاډي ور باندې وس نشي تیریده, نو د دغه درغونو وختنه کړی ده. عظیم اپریدی لیکلی دی له اورکزو څخه, وې دلته ډنډ کرکټ ګراوند کې د کرکټ لوبه روانه ده د منزاخي او د فیروز خیلو ترمنځ, وې دواړه لوبډلې ښه قوي دي, نو وې ګورو چې دا سیالي به څوک ګټي. سم ده, تاسو د کرکټ میچ هم ګورئ او زه درته د هارون باچا په غږ غزل هم نشر کړم.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
مشال رادیو ته وغیاست سلام پښتونخوا خبرونه دا وحید الله سیدگی هم امداد شمالي وزیرستان خبر را تکړه دا وزیر هم لیکل دي چې عثمان زوی اعلان کړی دی چې دوی به د پاکستان د جوړېدو ورځ نل مانځي د اگست پر 14 زکه چې دوی په احتجاج دي او دوی غواړي چې سیمه کې امنیت ټینګ شي. اکرام حسین هم لیکل دي چې نن د سوات په بیلابیلو ځایونو کې د نامنیو خلاف او د سولې په حق کې مظاهره کیږي تر لمانځه وروسته. وجاهت خان لیکلی دی چې بابوسر ناران کې یو ګاډی د ټرافیکي پیښې ښکار شوی دی چې 13 سیلانیان پکې ژوبل شوي دي. وی هغه ټول چې لاس هسپتال ته انتقال کړی دی. د دې به هم موږ معلومات وکړو چې وګورو چې دا څنګه پیښه شوې ده او کله شوې ده او څومره کسان پکې ژوبل دي. ادریس کاکړ لیکلی دی چې د جنوبي پښتونخوا کې بارانونه شروع دي خو په هندو باغ کې لږ تاوان جوړ کړی دی. نور وی حالت ښه دی. ودود خوستی د خوست د سیلابونو په باره کې راته لیکلی دی. عظیم الله ریحان هم لیکلی دی همدا. گوہر سیف یوسفزی لیکلی دی چې په ملکن ڈویژن کې بیا د نام نیو دغه دی د وسلوالو د ورتګ رپورټونه دي او وی حالات چې دی خلک یې اندېښمن کړی دی. په دې باندې موږ نن دوه رپورټ اپ د خیبر پختونخوا په نام نیو باندې لرو. یو خبری رپورټ دی او خبرونه هم خبر مو هم ورڅخه جوړ کړی دی چې تاسو واورئ چې په سوات کې د سیلانیانو د سیلګرۍ سره د تړلیو کاروبارونو ته تاوان رسیدلی دی د دغه حالاتو له وجې نه. او دویم تحلیلي رپورټ دی چې په هغه کې مو له چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. د ماسټر علي حیدر په غږ باندې سندره درته نشرو. په راتلونکي ګړۍ کې بیا درسره یو.
سر نظر لا بدمینی دل ساشم دد جم دغم لخکر لا بدرولا دل وساشم بغماز بسم محشر کرم بل نسیم